رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای
امریکا غاښنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم سیړم شي وخت په واشنگتن کې د شپې نه نیمه او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې. د امریکا غاښنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي. په ول سر کې د مهمه خبرونو غټ ټکی اوري.
افغان چارواکي وایي چې د ملي وحدت د حکومت مشران به د ورسا په غونډه کې 15 کلن ستراتیژي وړاندې کړي او د دې سازمان څخه به وغواړي چې هر کال 15 میلیارد ډالر افغانستان ته ورکړي. روند جمعې په ورځ په سوریه کې د اوربند په وروستۍ ورځ په نښتو کې شاوخوا 50 کسه وژل شوي دي. او سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر باراک اوباما چې اوس په پولنډ کې د ناټو په غونډه کې ګډون کوي د ټیکساس د وضعیت په خاطر به سبا د یکشنبې په ورځ خپل سفر یو ورځ لنډ کړي او بیرته به امریکا ته راستون شي.
نن شنبه ده، د 1395 هجري لمریز کال د چنګاښ سرطان 12مه ده چې د 2016 میلادي کال د جولای د میاشتې 9مه کیږي. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ د سولې په بهیر کې د لاسمون لپاره 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړې ده. او د امریکا د ډالاس په ښار کې پولیس وایي چې د پولیسو د 15 افسرانو د وژلو په تړاو یې مشکوک کسان نیولې دي. د راپورونو لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه حسیب الکوزی وایي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ناټو د مرستو د جلبولو په هدف په وارسا کې د ناټو په سر مشري غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې نن د شنبې په ورځ به د افغانستان پر مسلې باندې د ناټو مشران خبرې وکړي. ناټو به په دې غونډه کې د 2020 کال پورې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د پوځي مرستو د دوام او پراخولو په اړه تصمیم ونیسي او د افغانستان حکومت تمه لري چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې او د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې د ناټو ملاتړ ترلاسه کړي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینهپال د امریکا ژغ ته ویلي چې د ملي وحدت د حکومت مشران به د وارسا په غونډه کې 15 کلن ستراتیژي وړاندې کړي او د دې سازمان څخه به وغواړي چې هر کال 15 میلیارد ډالر د افغانستان سره مرسته وکړي. په غونډه کې پر درو مهمو مسایلو خبرې کړي چې د افغانستان د ځواکونو د ملاتړ د ادامې مسله ده، د اسلامي دولت د ډلې د ځپلو مسله ده او په ختیځ اروپا کې د روسیې د تیریو د مخنیوي مسله ده. د ناټو په سر مشري غونډه کې د اروپایي اتحاد څخه د برېټانیا د وتلو موضوع د دې غونډې په لومړۍ ورځ د ولسمشر اوباما د اجنډا په سر کې و. په داسې حال کې چې د ناټو مشرانو پر دې اندېښنه څرګنده کړه چې د اروپایي اتحاد څخه د برېټانیا وتل به چې یو پوځي قدرت دی د ناټو دپاره څه معنا ولري. د سړې جګړې د پای رئیسې دې غونډې ته تر ټولو مهمې غونډې په سترګه کتل کېږي. ولسمشر اوباما پرون د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا متحده ایالات په داسې حال کې چې اروپایي اتحاد او برېټانیا خپل په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي، په دې کې خپله ګټه ویني چې په دې لړ کې اختلال د امکان تر حده پورې لږ وي. په داسې حال کې چې د برېټانیا د خروج وروسته د اروپایي اتحاد د اتحاد په اکل اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، ولسمشر اوباما د اروپا مشرانو ته ډاډ ورکوي. وی ویل چې زه مطمئن یم چې برېټانیا او اروپایي اتحاد به په ګډه کار وکړي چې دغه عبوري بهیر منظم تیر سي. ښاغلي اوباما زیاته کړه چې په دې لړ کې باید د هغه څه نه سترګې پټې نه سي چې اروپایي اتحاد په تیرو څو لسیزو کې ترلاسه کړي او هغه دا دی چې هیڅ یو اروپایي اتحاد پر بل اروپایي اتحاد باندې برید نه دي کړي او وسله نه ده پر ایستلې. ښاغلي اوباما ویل چې دغه لاسته راوړنې باید حفظ سي. پرون د جمعې په ورځ په سوریه کې د اوربند په وروستۍ ورځ په نښتو کې شاوخوا 50 کسه ووژل شول. د داخلي خواوو ترمنځ د اختر په خاطر اوربند اعلان شوی وو. تشدد د سوریه په دوو برخو کې رامنځته شو، د عدلی په ولایت کې چې ترکیه سره سرحد لري او د حلب په ښار کې. د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان چې په دغه هیواد کې تشدد څاري وایي چې د ادلی په ولایت کې په هوایي بمباریو کې 30 کسه چې دوه ماشومان پکې شامل دي وژل شوي دي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې د سوریه او که د روسیې هوایي الوتکو دغه برید کړی دي. په سیمه کې د یاغیانو بېلابېلې ډلې فعالیت لري چې پکې د القاعدې د النصرې جبهه هم شامله ده. یاسوي سازمان وایي چې د الب ښار د باندې هم د اوان په بریدونو کې لږ تر لږه 25 کسه وژل شوي دي چې پکې څو ماشومان هم شامل دي. برید یاغیانو کړی دي. د حکومت د هغو پرمختګونو
مخونی سي چې د پنځم به پورځ وکړه. لاو هدف دا و چې د یاقیانو تر کنټرول لاندې سمو اساسي نقطې تسخير کړي. پروند جمعې پورځ د حکومت ځواکونو او یاقیانو ترمنځ دوه اویا ساعته اوربند چې د کوچنی اختر په مناسبت پیل سو پای ته ورسېدي. د ټکساس ایالت د ډالاس شار شاروال مایک رالینګز دا تایید کړی ده چې پر پولیسو باندې د پنځمې د ورځې برید د میکا جانسن په نامه یو کس یې واضح کړی دی. ښاغلي رالینګز پرون د جمعې په ورځ په یو خبري کانفرانس کې وویل چې بریدګر د برید څخه مخکې مرام او اهداف بیان کړي وو او د هماغه اهدافو پر اساس یې عمل کړی دی. نوموړي وویل چې بریدګر وژل سوی دی او اوس دغه شار مسؤول دی. د ټکساس والي ګریګ ابرټ وویل چې امنیتي چارواکي اوس باید دا وڅېړي چې د برید کوونکي سره خو به چا مرسته نه وي کړې. نوموړي زیاته کړه چې د ډالاس شار او ټکساس ایالت اوسیدونکو باید پر اتحاد او یووالي باندې کار وکړي. په عین حال کې سپین مڼې ویلي دي چې ولسمشر اوباما چې اوس په پولنډ کې د ناټو په غونډه کې ګډون کوي سبا د یک شنبه په ورځ به خپل سفر د ټکساس د ایالت د وضعیت په خاطر یو ورځ لنډ کړي او بیرته به امریکا ته راستون شي. د عراق مرکز بغداد ته نږدې د شیوګانو په یو زیارت باندې په برید کې 15 کسه وژل شوي دي. د عراق امنیتي چارواکو ویلي دي چې برید د سید محمد په زیارت باندې سعودي چارواکو زیاته کړه چې درو ځانمرګو چې وسلې او راکټونو ورسره و په زیارت باندې برید وکړي. دوی ویلي دي چې برید کوونکو اول د راکټونو وار وکړي او بیا د زیارت دننه په خلکو باندې ډزې وکړي. د پاکستان یو مشهور ټولنیز فعال عبدالستار ادهی پروند جمعې په ورځ د اوږدې ناروغۍ وروسته د کراچۍ په ښار کې په یو روغتون کې مړ شو. د غټه اتیا کلن فعال په پاکستان کې تر ټولو غټه خیریه مؤسسه تاسیس کړه چې د اتی فاونډیشن په نامه یې شهرت پیدا کړي. مؤسسې په پیل کې یو روپۍ هم نه درلودله خو د تاسیس وروسته خلکو مرسته ورسره وکړه او دغې مؤسسې زیات شمېر روغتونونه، یتیمخانې، کلینیکونه او د ښځو دپاره پناه کورونه جوړ کړل. په خپل ادهی په دې مشهور و چې ساده ژوند یې کوي او خلکو ورته ویل چې د پاکستان د ازادي رئیس یو مشر هم د عوامو دپاره دونه خدمت دي کړي لکه ادهی چې د خپل بنیاد د لارې کړی دي. د جنوبي سودان مشرانو پر عوامو غږ کړی دی چې د جمهوري ریاست ماڼۍ د چیرمه او پایتخت جوبا په نورو سیمو کې د ډزو د پیښو وروسته دي آرامي غوره کړي. ولسمشر سیف واکیر او ریک ماچر چې د یخیانو پخوانی مشر او اوس د ولسمشر مرستیال دي د یو خبري کانفرنس د پاره امندګي نیوله چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته چیرمه ډزې وسوې. دواړو مشرانو غوښتل چې د ډزو د یوې بلې پیښې په هکله مطبوعات ته وینا وکړي. د ډزو باوجود هم دواړو مشرانو خبري کانفرنس ته ادامه ورکړه او زیاته کړه چې موږ د ټولو خلکو څخه غواړو چې د زغم څخه کار واخلي، موږ تدابیر نیولې دي او ډېر ژر به سوله تامین شي. د جمعې د ورځې د ډزو د تلفاتو په هکله څه نه دي ویل شوي. د پنجشنبې په ورځ 15 سرتیري چې ولسمشر کیر ته وفادار و د ولسمشر د مرستیال ماچر د قواو سره په نښتو کې وژل شول.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوندونکو د امریکا غا کاشنا رادیو دویما نیم ساعته سهرنی پښتو خبرونه د واشنگتن نوریا په واشنگتن کې وست د شپې 9 او 8 دقیقې شولې. د هم د رواني خبرونې لمړی مطلب د افغانستان د سولې اړو شروي د نړیوال ټولنې سره په همغږي د سولې په بهیر کې د لاسمون لپاره 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړې ده. د شورا مسؤلین وایي په دې ستراتیژي کې د سولې د عالی شورا، افغان حکومت، نړیوال ټولنې او مخورو سیاسي څورو مسؤلیتونه روښانه شوي دي. نور تفصیل د کابل نه د ممتاز بهیر په دې راپور کې اوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې په بهیر کې د سمون او په دې برخه کې د خې همغږي درامسته کولو لپاره 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړې ده. د سولې په برخه کې د نړیوال ټولنې په ځانګړي توګه د اسلامي هیوادونو مسؤلیتونه په دې برخه کې د افغانستان د دریګونو قواو وجایب او همکاري او د غراز د سولې په بهیر کې د سیاسي او مخورو شخصیتونو ونډه اخیستل چې د سولې خبرو ته د وسلوالو مخالفینو په اساسولو کې مهم رول لوبول شي هغه ټکي دي چې په دې نوې ستراتیژي کې روخانه شوې دي. د سولې عالی شورا یو مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقند امریکا غټول دا 15 کلنه ستراتیژي بالله دغه شورا سره د افغانستان سیمه او نړۍ په کچه د سولې په بهیر کې د همغږي پرامنځته کولو کې مرسته وکړي.
مسؤلیتای
کشورهای اسلامي هغه ول د اسلامي هیوادونو مسؤلیتونه د نړیوال ټولنې په ځانګړي توګه د اروپאי ټولنې، د امریکا متحده ایالاتو، د ملګرو ملتونو، د امنیت شورا او ناتو مسؤلیتونه په دې ستراتیژي کې ځای شوی چې د سولې د تضمینولو په برخه کې هغه هم د سولې له عالی شورا سره په همکاري خپل مسؤلیتونه ادا کړي او د سولې عالی شورا غواړي چې د نړیوال ټولنې او افغان دولت په همغږي د دې ستراتیژي په عملي کولو سره د سولې د تضمینولو په برخه کې خګامونه پورته کړي.
برداشته
بتانه. د سولې عالی شورا دغه چارواکي زیاته کړه چې د دې ستراتیژي په جوړولو د دغه شورا یوې کمیټې له نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ شاوخوا څلور میاشتې کار کړی دی. ښاغلی وچقوندو ویل د سولې پر خبرو د خلکو د باور د ترلاسه کولو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونو ته هم په دې ستراتیژۍ کې ځای ورکړل شوی دی. د مولوي اوچقوند پر وینا د سولې عالي شورا پخوانۍ پالیسي تر ډېره بریده منطقي او عملي بڼه نه درلوده، خو اوسنۍ پالیسي داسې جوړه شوې چې په اسانۍ د عملي کېدو وړ ده. د چارو ځینې کارپوهان د سولې د عالي شورا دا اقدام ستایي، خو د سولې په تامینولو کې د افغان حکومت په ارادې او نیت د شک په څرګندولو وایي. که چیرې افغان دولت د سولې په راوستلو کې قوي اراده درلودی، نو په یوه نیمه لسیزه کې به په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی وای. د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو فیض محمد ځلاند امریکا غږ ته وویل د سولې عالي شورا باید په دې ستراتیژۍ کې د افغان دولت په سیاسي ارادې زیات تمرکز وکړي.
که چیرې ستراتیژۍ او پالیسۍ جوړیږي، ښه به دا وي چې د حکومت سیاسي اراده او په لویه کې د دولت هغه په ښکارا مسولیتونو باندې چې د سولې په اړه باندې لري په هغه باندې تمرکز وشي، نه داسې په ډېرو اداري جوړښتونو باندې خبره راوګرځي چې په اخر کې به همدا د سولې شورا هم لکه د پخوانۍ د سولې شورا په توګه باندې یو مصرفي جوړښت به وي، یو موازي جوړښت به وي، مګر پایلې به جوتې او ښکاره نه وي.
په همدې توګه ښاغلی ځلاند وویل په دې ستراتیژۍ کې له افغاني جوړښتونو او شخصیتونو څخه په ګټې اخیستنې باید داسې لارې چارې ولټول شي چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته وهڅول شي. ښاغلی ځلاند وویل د وسلوالو ډلو غوښتنو ته په کتو په اوس وخت کې د سولې لار روښانه شوې او افغان حکومت او د سولې عالي شورا ته په کار ده چې د وسلوالو مخالفینو پر غوښتنو له سره غور وکړي او په دې برخه کې عملي بحثونو ته لار پرانیزي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د امریکا د ډالاس په ښار کې پولیس وایي چې پولیسو د 15 افسرانو د وژلو په تړاو یې درې مشکوک کسان ولیدي او څلورم یې وژل شوی دی. دغه پیښه د ټکساس په ایالت کې د سولیز مظاهرو پر وخت شوې ده. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال جیف کاستر په دې راپور کې اوري. په ډالاس کې چارواکي وایي د پولیسو او وسلوالو ترمنځ په ډزو کې و پولیس افسران او دوه عام خلک ټپي شوي هم دي. چارواکو تر اوسه په دې حق لا هیڅ هم نه دی ویلي چې نیول شوي مشکوک کسان څوک دي، خو د ډالاس د ښار د پولیسو مشر ډیوډ براون پرون د جمعې پرس خبریالانو ته د یو تن مشکوک په حق لا چې د وژل کېدو نه مخکې د پولیسو سره خبرې کولې داسې وویل. مشکوک ویلي و چې د سپین پوستانو سره ستونزه لري. هغه غوښتل چې سپین پوستي امریکایان ووژني، په ځانګړي ډول سپین پوستي پولیس. براون وایي مشکوک کس د پولیسو سره خبرو کې دا هم ویلي و چې د هیڅ کومې ډلې سره تړاو نه لري او دا چې د پولیسو لخوا د تورپوستانو په وژل کېدو هم په غوسه شوی و. پولیسو غوښتل چې د دې مشکوک کس سره مذاکرات وکړي، خو کله چې مذاکرات نتیجه ورنه کړه د هغه په خوا کې د ریبوټ په واسطه چاودیدونکي مواد وچول او یې واژه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما چې د ناټو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د پولینډ پایتخت وارسا ته تللی، د ډالاس په ښار کې د تشدد د پیښې وغندلې. د جمعې ورځې پورې د ډالاس د ښار ځینې سیمې لا هم د پولیسو لخوا کلابند وي او په سیمه کې تحقیقات روان و. ښاروال مایک رالنګز د هغو خلکو نه چې په ښار کې کار کوي غوښتي و چې د جمعې په ورځ د پیښې ځای ته نه ورنږدې کیږي. د ډالاس په ښار کې د پولیسو او وسلوالو کسانو ترمنځ د تشدد د پیښې په داسې حال کې وشولې چې شاوخوا زرو کسانو په سوله ایزو مظاهرو کې برخه اخیستې وه. مظاهرچیانو د هغو دوه تورپوستو امریکایانو د وژلو په خلاف مظاهرې کولې چې د مینسوټا او لوزیانا په ایالت کې پولیسو وژلې وه. خلکو وروسته له هغې د امریکا په څو ښارونو کې مظاهرې وکړلې چې د دغو کسانو د وژل کېدو ویډیوګانې په انټرنیټ کې خپرې شولې. په همدې حال کې د امریکا د عدلیې وزارت ویلي دی چې د وژل شوو کسانو قضیې څېړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنوندونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته پښتو خبرونه د واشنگتن اوري. په واشنگتن کې اوس د شپې 9:00 او 4:30 دقیقې شولې. هم د روانې خبرونې یو بل مطلب، په نورستان ولایت کې خلک د پولیو پر ضد عامه پوهاوی د کمپاینونو چټکتیا غواړي. په دې ولایت کې د مدني ټولنو استازي او عام خلک وایي چې د پولیو پر ضد عامه پوهاوی کمپاینونه ډیر ضعیف دي. نور تفصیل د خبریال ضیاء الرحمن حسرت په دې راپور کې اوري.
نورستان د افغانستان په خطیز کې هغه لري پروت ولایت دی چې تر ډیره د دولتي او بهرنیو مرستو څخه لري پاتې دی. په دې ولایت کې پراخ نامنی او ورته د غځېدلو لارو بندیدل نورستان ته د مرستو د نه رسیدو یوازنۍ ستونزه ده. په دې ولایت کې د مدني ټولنو غړي او عام خلک وایي چې نه هم په دولتي کچه او نه هم موسسې په دې ولایت کې د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي چټک کمپاینونه لري. نورستانیان وایي د پولیو پر ضد کمپاینونه یوازې د ښار په یوه محدوده ساحه کې او ځینو روغتیایي مرکزونو کې کیږي چې دا تر ډیره بې ګټې دي. سیدالله نورستانی د نورستان د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې هلته د یوې مدني ټولنې مشري هم کوي. دی وایي
مونږ تر اوسه د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي کمپاین نه دی لیدلی او کوي هغه به ولایت کې دننه وي. پولیو یوه ډیره خطرناکه ناروغي ده، باید پر ضد یې عامو خلکو ته کمپاینونه وشي. نو همدارنګه باید مولایان د جمعې په ورځ دي که نورو ورځو کې باید خلکو ته پوهاوی ورکړي د پولیو د ورکړې په اړه، باندې خصوصا په مکتبونو کې، په نورو دغسې ځایونو کې چې هلته خلک جمع کیږي، نو باید خلکو ته پوهاوی ورکړي تر څو خپلو بچیانو ته واکسین ورکړي، خپلو ورونو ته.
د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي کمپاینونه دې په ښوونځیو او جوماتونو کې ورته ترسره شي چې په لږ وخت کې خلک د پولیو له زیانونو خبر شي. جلال الدین د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي د رسنیو او نورو تبلیغاتي امکاناتو د نه موجودیت له امله په جوماتونو او ښوونځیو کې د عامه پوهاوي کمپاینونه ډېر ګټور تمامېږي.
دغه اعلانونه چې د پولیو دی دا باید په مکتبونو کې ویل شي، په مدارسو کې ویل شي، په مساجدو کې ویل شي، هغه کې باید د اعلانونه وشي. د پولیو پر ضد کمپاینونه په مساجدو، ښوونځیو او نور مدارسو کې ترسره شي چې هلته بیا ډېر پراخیږي.
خو په نورستان ولایت کې ځایي چارواکي بیا وایي چې دوی د عامه پوهاوي کمپاینونه په پراخه توګه لري. په نورستان ولایت کې د پولیو راپور ورکونې مسؤول موسی شامی امریکا غږ ته وویل چې د پوهنې، حج او اوقافو او ښځو چارو ریاستونو په ملتیا د عامه پوهاوي پراخ کمپاینونه لري. په نورستان ولایت کې ډیری وخت د دولت مخالف وسلوال د روغتیايي کارکونکو پر مخ د لارې بندولو له امله د پولیو د واکسین مخې ته هم خنډونه را پیدا کوي چې په دې ولایت کې د عامه پوهاوي د کمزوري کېدو له عمل هم همدا ګڼل کیږي. ضیاء الرحمن حسرت، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د هم درنودونکو د روانې خبرونې وروستی مطلب، د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د محلي بزګرانو او شپنو ترمنځ د خونړۍ یو نښتو له امله په زرهاو خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي او ګاونډي هیوادونو چاټ او کیمرون ته یې مخه کړې ده. پام وکړئ، د جنیو نه د امریکا غږ د خبریالې لیزا شتاین رپورټ ته چې زموږ همکار سید سلیمان شاه به تاسو ته درواوروي.
د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر وای چې د تیرې یوې نیمې میاشتې په موده کې د مرکزی افریقا د جمهوریت نه 5600 کډوال کیمرون ته او 5550 چاټ ته راتښتېدلي دي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې شپږ میاشتې مخکې د جمهوری ریاست انتخاباتو شو او هر چا دا ګمان کاوه چې د کورنۍ جنگ دوره به نوره ختمه شي او د یوې دایمي سولې لپاره به لاره هواره شي. د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ په کورنیو جګړو کې په زرګونو کسان وژل شوي او تقریبا له 1 میلیون نه زیات خلک له خپلو کورونو نه تښتې ته اړ شوي دي. په جنیو کې د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د دفتر ویاندې میرمن ملیسا فلیمنګ امریکا غږ ته وویل هغه څه چې موږ ډېر ځوروي دا خپلو منځونو کې جنګېږي. دا یوه داسې پدیده ده چې د خونړیو نښتو لمنه به نوره هم پراخه شي او ډېر خطرناک عواقب به له ځان سره ولري. هغې زیاته کړه چې اوس د نورو خونړیو جګړو ویره راپیدا شوې ده او شاید چې پر نږدې راتلونکي کې په زرهاو نور خلک هم مجبور شي چې ګاونډي هیوادونو ته پناه یوسي. مونږ په دې اړه ډېر تشویش لرو او وزاره متشنه ده. مرکزي افریقا په جمهوریت کې داسې کمزوري نقطې موجود دي چې حتماً باید له نږدې نه وڅارل شي، ځکه که هلته هم منظمې جګړې ونښلي د سیمې خلک به مجبور شي چې له خپلو کورونو وتښتي. ځینې خلک د بې امنیتۍ او خپلو سرونو ته د خطر په وجه لګیا دي را تښتي، او کوم کسان چې را تښتېدلي دي د وسلوالو ملیشو لخوا د ډیرو دردونکو ظلمونو قصې بیان کړي دي. د خلکو وژل، تښتول، چور او چپاول او کورونو ته د اورونو اچول بالکل یو روزمره معمول ګرځېدلی دی. د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې په ګاونډیو هیوادونو چاد او کیمرون کې دا وخت مرکزي افریقا له 300,000 نه زیات کډوال پراته دي چې له ډیرو سختو اقتصادي کړاوونو سره هم مخ دي. ملګرو ملتونو له بډایو هیوادونو نه کډوالو سره بشري مرستو په خاطر ساکال د 225 میلیون ډالر چندې غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه پورې ورته یوازې 40 میلیونه ډالر ورکړی دي چې دغو کډوالو په سلو کې 1% اړتیاوې به پوره کړي. په عین وخت کې د امریکا خبریال موکی ایڈوین کینزیکا د کیمرون د ګیروا بولایل سرحدي ښارګوټي نه په خپل لګلي رپورت کې وایي که څه هم چې ملګري ملتونه کډوال تشویقوي چې خپل کورونو ته ورستانه شي، زړه نازړه دي او نه غواړي چې خپل جنگ ځپلي ملک ته بیرته ستانه شي. په داسې حال کې سبا د یکشنبې په ورځ د مرکزي افریقا د نوي جمهور رئیس فوستي اکانج د تواګرا د واکمنۍ او حکومت سل ورځې پوره کیږي چې کومې وعدې د سولې او امنیت برقرار کولو لپاره کړې وې پکې ناکام شوی دی. تشدد او جګړه هماغسې دوام لري. کډوال هم وایي چې هغوی نور په خپل ملک کې د روانې سیاسي ګډوډۍ او د یوې دایمي سولې او امنیت د راتګ هیله او امید نه لري. د بې امنیتۍ په اعتبار د مرکزي افریقا جمهوریت په ټول افریقا کې یو خطرناک او بې ثباته هیواد ګڼل کیږي. له 2013 میلادي کال راهیسې کله چې په هغه هیواد کې سیاسي ګډوډي او انرژي رامنځته شوه، د کیمرون ختیځو برخو ته 50,000 کډوالو پناه یووړه چې تر اوسه هم هلته پراته دي. د جمهور رئیس فوستي اکانج د کامیابۍ په تعقیب داسې ښکارېدل چې ګواه کې د سولې او امنیت دوره پیل کیږي او د خلکو بدبختي به ختمه شي. ډېرو کډوالو هم خپلې کډې وتړلې، خپل وطن ته د تګ لپاره یې ځانونه تیارول. سوزه بالکل بدله شوې. یو 45 کلن مهاجر امریکا غږ ته وویل تر اوسه لا زمونږ په وطن کې د سولې او امنیت
لپاره
باید چې بیرته ستنېدل په زور او جبر نه وي. هر څوک باید اختیار ولري چې په خپله خوښه ځي او که پاتې کیږي. مهمه خبره دا ده چې حکومتي چارواکو عملا داسې څه نه دي کړي چې خلک تشویق شي چې خپل ژوند له سره پیل کړي. زما په شمول ډېرو خلکو په جنګ کې هر څه له لاسه ورکړي دي. څوک ورسره مرسته کوي چې خپل ژوند شروع کړي؟ په کیمرون کې د مرکزي افریقا د پوهنتون د شاګردانو د اتحاد دی رئیس ایکوډو یانک په دې نظر دی زمونږ د پوهنتون شاګردانو له یونیسیار او نړیوالو خیریه مؤسساتو نه دا غوښتنه کړې چې د کاناډا او امریکا په شمول د بډای هیوادونه وهڅوي چې خلک قبول کړي او د مرکزي افریقا جمهوریت ته دې په زور نه شړي. نو کار پیدا کیږي او نه د چا ژوند خوندي دی. ډېر خپلې کورنۍ له لاسه ورکړې دي او که ولاړم شي بغیر د درد او کړاو نه به بل څه نه په برخه کیږي. د کیمرون چارواکي وایي چې په سرحدي ولایتونو کې د محلي خلکو او مهاجرو ترمنځ هم تشنج مخ په زیاتېدو دی او بې امنیتي دومره زیاته ده چې ملګري ملتونه هم مجبور دي چې د کیمرون د پوځ د امنیت لاندې د بشري مرستو کاروانونه سرحدي سیمو ته ورسوي. د ګیروا بولای محلي اوسیدونکي په کډوالو تور لګی چې خلک شکایي او تختیي. په کیمرون کې د ملګرو ملتونو د مهاجرو صحاوي امیر هوزي کاتودا امریکا غږ ته وویل لازمه ده چې د دې لانجې د ختمولو لپاره د کیمرون او مرکزي افریقا د جمهوریت مشران خبرو ته کښېني، په یو لړ ضروري شرایطو باندې موافقې ته سره ورسېږي او د کیمرون حکومت هم باید د خپل ولس سره د مرستې لپاره سیاسي عزم او اراده وښيي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په مکرید د ساعت څو مهمو خبرونو ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله
د ناتو د مرستو د جلبولو په هدف په ورسا کې د ناتو په سرمشریزه غونډه کې ګډون وکړ. ټاکل شوی چې نن د شنبې په ورځ به د افغانستان پر مسلې باندې د ناتو مشران خبرې وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان برستیال داو خان میناپال امریکا ډاکټو ویل چې د ملي وحدت حکومت مشران به د ورسا په غونډه کې 15 کلن ستراتیژي وړاندې کوي او د دې سازمان څخه به وغواړي چې هر کال 15 میلیارد ډالر د افغانستان سره مرسته وکړي. د ناتو په سرمشریزه غونډه کې د اروپایي اتحاد څخه د برېټانیا د وټول موضوع د غونډې په لومړی ورځ د ولسمشر اوباما د اجنډا په سر کې و. په داسې حال کې چې د ناتو مشران پر دې اندېښنه څرګندوله چې د اروپایي اتحاد څخه د برېټانیا وټل به چې یو پوځي قدرت د ناتو د پاره څه معنا ولري. د سړې جګړې د پای رئیس دې غونډې ته تر ټولو مهمې غونډې په سترګه کتل کېږي. ولسمشر اوباما پرون د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا متحده ایالات په داسې حال کې چې اروپایي اتحاد او برېټانیا خپل پاړیکو کې یو نوی سل پرانیزي په دې کې خپل ګټه ویني چې په دې لړ کې اختلال د امکان تر حده پورې لږ وي. پرونده جمعې په ورځ په سوریه کې د اوربان په وروستۍ ورځ په نشټو کې شاوخوا 50 کس وژل شول. د داخلو خواو ترمنځ د اختر په خاطر اوربان دی لنڅوي او تشدد د سوریه په دوو برخو کې رامنځته شو. د ادلب په ولایت کې چې د ترکیه سره سرحد لري او د حلب په ښار کې تشدد وسو. د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان چې په دغه هیواد کې تشدد څاري وایي چې د ادلب په ولایت کې په هوایي بمباریو کې 30 کسه وژل شول چې 2 کسه پکې ماشومان و. تر اوسه پرې دا معلومه نه ده چې برید د سوریه لخوا سوی او که د روسیې هوایي الوتکو کړی دی. د ټیکساس ایالت د ډالاس ښار ښاروال مایک رالینګ د تایید کړه چې پر پولیسو باندې د پنجشنبې د ورځې برید د میکا جانسن په نامه یو کس یوازې کړی دی. ښاغلي رالینګز پرون د جمعې په ورځ په یو خبري کانفرانس کې وویل چې بریدګر د برید څخه مخکې مرام او اهداف بیان کړي وو او د هماغه پر اساس یې عمل وکړي. نوموړي وویل چې بریدګر وژل شوی دی او اوس دغه ښار مسؤن دی. سپینه مانی وایي چې ولسمشر اوباما چې اوس په پولنډ کې د ناتو په غونډه کې ګډون کوي سبا د یک شنبې په ورځ به خپل سفر یو ورځ لنډ کړي او بیرته به امریکا ته راستون سي. د عراق مرکز بغداد ته نږدې د شیعهګانو په یو زیارت باندې په برید کې 15 کسه وژل شوي دي. د عراق امنیتي چارواکو ویلي دي چې برید د سید محمد په زیارت باندې سعودي چارواکو زیاته کړه چې درو ځانمرګو چې وسلې او راکټونه ورسره وه په زیارت برید وکړي. دوی ویلي دي چې برید کوونکو اول د راکټونو وار وکړي او بیا د زیارت دننه پر خلکو ډزې وکړي. د پاکستان یو مشهور ټولنیز فعال عبدالستار ایدي پرون د جمعې په ورځ د اوږدې ناروغۍ وروسته د کراچی په ښار کې په روغتون کې مرسو. دغه تات یا کلن فعال په پاکستان کې تر ټولو غټه خیریه مؤسسه تاسیس کړه چې د ایدي فاونډیشن په نامه یې شهرت پیدا کړي. دغه مؤسسې په پیل کې اروپایي هم نه درلود. له خود تاسیس وروسته خلکو مرسته ورسره وکړه او دغه مؤسسې زیات شمېر روغتونونه، یتیمخانې، کلینیکونه او د ښځو لپاره د پناه کورونه جوړ کړل. په خپله ایدي په دې مشهور و چې ساده ژوند یې کوي او خلکو ورته ویل چې د پاکستان د ازادۍ رئیس هیڅ یو مشر د عوامو لپاره دونه خدمت نه دی کړی لکه ایدي چې د خپل بنیاد له لارې کړی دی. او د جنوبي سودان مشرانو پر عوامو غږ کړی دی چې د جمهوري ریاست ماڼۍ ته څیرمه او د پایتخت جوبا په نورو سیمو کې د ډزو د پیښو وروسته دی آرامي غواره کړي. ولسمشر سلوا کیر او ریک ماچر چې د یاغیانو پخوانی مشر وو او اوس د ولسمشر مرسیال دی د یو خبري کانفرنس لپاره آمدګي نیوله چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته څیرمه ډزې وسوي. دواړو مشرانو غوښتل چې د ډزو د یوې بلې پیښې په هکله مطبوعاتو ته وینا وکړي. د ډزو باوجود هم دواړو مشرانو خبرو ورته ادامه ورکړله او زیاته کړه چې موږ د ټولو خلکو څخه غواړو چې د زخم څخه کار واخلي. موږ تدابیر نیولې دي او ډېر ژر به سوله تامین شي. د جمعې د ورځې د ډزو د تلفاتو په هکله څه نه دي ویل شوي. د پنجشنبې په ورځ 15 سرتیری چې ولسمشر کیر ته وفادار وو د ولسمشر د مرستیال ماچر د قواو سره په نښتو کې وژل شول.
او درنوونکو د خبرونې په ورستۍ برخه کې د افغانستان د څو لوی ښارونو د نن ورځې د هوا اټکل دغه وشو. په کابل کې نن د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه به 19 وي. په قندهار کې د تودوخې لوړه درجه 2.5 ټیټه 9.5، هرات 15.2، 2.5، مزار شریف 9.3، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 6.5 ټیټه 2.5، په قندوز کې د تودوخې لوړه درجه 3.5 ټیټه 4.5، په خوست کې د تودوخې لوړه درجه 3.5 ټیټه 5.5، په غزنی کې به د تودوخې لوړه درجه 9.5 وي. ټیټه به 13 وي. په یاد شوو ټولو ولایتونو کې به نن آسمان شین وي. په پېښور کې به آسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 15 وي. ټیټه 20 وي. دلته په واشنگټن ډي سي کې به آسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 3.5 وي. پام دې سره درنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنې پښتو خبری خبرونو مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. د آشنا رادیو راتلونکي خبرونې د افغانستان په وخت د ماښام په 2 بجو پیل کیږي. تر هغه چې بیا هم تاسو خدمت کې حاضریږو، تاسو ټول په لوی لاس فارم پاتې ورځ مو نیکمرغه. خو د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. لنډې شبو کې دری خبرونه شروع کیږي.
رادیو